څلورشتم د مارچ څلورمه د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د محاکمې نیټه وټاکل شو. دا نیټه د انتخاباتي کمپاینونو وخت دی او ټرمپ لا هم د جمهوریت غوښتونکو کاندیدانو په ډله کې تر نورو مخکښ دی. در پای مبارزه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 ایالات متحده، 8 کاندید حزب جمهوری خواه در نخستین مناظره تلویزیونی اشتراک کردند. او دونالد ترامپ وای د خپل ګوند په ټاکنیزو مناظرو کې ځکه برخه نه اخلي چې ولس یې پیژني. سلامونه او ښه چارې. د امریکا غک د یو موضوع او څو زاویې په دې ونیزه خبرونه کې ز بریښنا مرخیل تاسو ته راغلاست وایم. د خبرونې موضوع د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2020 کال د ولسمشرۍ د ټاکنو د نتایجو د بدلولو په تور د محاکمې ناندري او ورسره پراتلونکو ټاکنو باندې اغیز راسپړو. د متحده ایالاتو د فدرال یوې قاضۍ د 2024 د مارچ څلورمه د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د محاکمې نیټه وټاکله. پاغه تور دی چې د 2020 د انتخاباتو د نتایجو بدلولو لپاره توتیا جوړه کړې و.
سارنوالن غوښتل چې د ټرمپ محاکمه د بل کال د جنوري په 2 منټه پیل شي. منصفه پلاوی د دسمبر میاشت وړاندیز کړو او د ټرمپ مدافع وکیلانو بیا د راتلونکو ټاکنو وروسته د 2024 کال د اپریل میاشت وړاندیز کړو. خو قاضي د دوشنبه په ورځ اگست 28 په یوې استیمایي غونډه کې ټول غوښتنې د پام وغورځولې او نوې نیټه اعلان کړه. دا نیټه د ټاکنیزو کمپاینونو وخت دی. ډونالډ ټرمپ لا هم د جمهوري غوښتونکو نمایندانو په ډله کې تر نورو مخکې دی. یو کار په امریکا کې ته ویلي هغه په دې باور دی چې قاضي تانیا چټکان یو کوي قاضي ده چې په عقلمندۍ سره فیصله کوي.
هغه یو څه خورا ښه ټکي روښانه کړل چې خلک واکن په هیدلو ته اړتیا لري. دوی باید د دې ټاکنو د مخه په یو بل ډول پوښي چې ټرمپ د دې خورا جدي تورونو مجرم دی او کنه.
په واشنگتن کې د خلکو یوې لوی جرګې په دې قضیه کې ټرمپ په سلورو جنایاتو تورنولو په اړه رائے ورکړه چې پکې د متحده ایالاتو د دوکه کولو دسیسه او د رسمي پروسې د خنډ کولو دسیسه شامل ده. هغه دغه تورونه نه مني او پرله پسې وایي دغه تورونه پرته له شواهدو دي او سیاسي اهداف لري.
How can my corrupt زما فاسد سیاسي مخالف جو بارن څنګه کولای شي ما د ټاکنیس کمپاین په جریان کې محاکمه کړی چې زبې وګټم چې ما دې ته مجبور کړی چې د دې دروغو تورونه د ځان د دفاع لپاره د کمپاین لري وخت او پیسې ولګوم.
ټرمپ وايي چې تورونه یوازې د رای ورکونکو په منځ کې د هغه ملاتړ زیاتوي خو د هغه د جمهوریت غوښتونکو یو مخالف د ارکنساس په خوانی والی اسا هچنسن په دې اړه موافق نه دی.
جمهوریت غوښتونکو رای ورکونکو باید پوښت چې موږ نشو کولای د ډونالد ټرمپ سره بریا ته ورسیږو او له همدې عمله زه ورته مستقیم خطاب کوم.
پروفیسر لچمن وايي چې د جنوري د شپږمې پیښه د ټولو خلکو په مخ کې وشوه.
سببي که ډونالد ټرمپ په زندان کې ناست وي دا هم ناممکن نه ده او په تخنیکي توګه دا سړی بیا هم په ټاکنو کې ودرېدی شي. خو آیا جمهوري غوښتونکي به د نمایندانو په سر کې یو داسې سړی وغواړي چې زموږ د ډیموکراسۍ په ماتولو محکوم شوی وي؟
ډونالد ټرمپ د متحده ایالاتونو لومړی ولسمشر دی چې په جنایي تورونو تورن کیږي او که محکوم شي خپل ټول عمر به په زندان کې تیروي. هغه په ځان لګیدلي ټول تورونه رد کړي دي. نظرانه یوسفی، امریکا غږ، واشنگتن.
با دنبال تسلیم شدن ډونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده به مقام های عدلی و قضایی در ایالت جورجیا، قابلیت کاندید بودن او در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری بار دیگر مورد سوال قرار گرفته است. در این حال نظرسنجی ها به نشان می دهد که دونالد ترامپ با یک تفاوت بزرگ بر سایر رقبای انتخاباتی حزبش پیشی دارد.
چند روز پس از آن که تسلیم شدن دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده به مقامهای عدلی و قضایی در ایالت جورجیا سرخط خبرها در جهان بود، جا طلبی های سیاسی او بار دیگر مورد ارزیابی قرار گرفته است. دونالد ترامپ در حال حاضر در 4 قضیه با 91 اتهام جنایی روبروست. در میان رقبای جمهوری خواه انتخاباتیش، کریس کریستی، والی سابق نیوجرسی، در یک مصاحبه با تلویزیون ABC، ترامپ را بار دوش برای حزبش خواند.
اکثر رقبای من به این باورند که یک متهم می تواند نامزد ما برای ریاست جمهوری باشد و می گویند که از این کار حمایت می کنند و اینکه او می تواند پیروز شود. فکر می کنم این غیر ممکن است.
ویویک راماسوامی، کاندیل دیگر از حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری که هفته گذشته با کریس کریستی یک جا در اولین مناظره جمهوری خواهان شرکت کرده بود، در یک مصاحبه با NBC از دستاوردهای ترامپ یادآور شد.
میخواهم بر بنیادی که ترامپ گذاشت بنا کنم. من او را به عنوان یک مشاور و مربی دعوت خواهم کرد. نمیخواهم که عین درس ها را دوباره یاد بگیرم. میخواهم از آن جایی که ترامپ توقف داد ادامه دهم.
سدریک ریچموند، رئیس ستاد انتخاباتی جو بایدن، به ABC گفته است که مشکلات حقوقی دونالد ترامپ شامل استراتژی مبارزاتی جو بایدن نخواهد بود.
ولی چیزی را که میخواهم بگویم این است که توجه رئیس جمهور بایدن و معاونش کاملا هریس همیشه بر مردم این کشور متمرکز بوده است. بنابراین آنان با تلاش‌های خود برای کاهش قیم، افزایش مزد و احیای مجدد طبقه متوسط ادامه خواهند داد.
در حالی که نگرانی میان رای دهندگان دموکرات در مورد سن رئیس جمهور بایدن ادامه دارد، سناتور برنی ساندرز در یک صحبت با NBC گفت توجه باید در مورد نگرانی های عمده معطوف باشد.
آیا باور دارید که زنان حق کنترل بر وجود خود را دارند؟ خب، موقف رئیس جمهور در این مورد بسیار قوی است. فکر میکنید که تغییر اقلیم واقعیت است یا با جمهوری خواهان موافق هستید که میگویند هیچ موضوعی نیست؟
در عین حال، دونالد ترامپ که همه تخلفات را رد کرده است، تلاش دارد تا از تحقیقات جنایی که علیه او جریان دارد در پیشبرد مبارزات انتخاباتیش استفاده کند، با شمول ترویج این تصویرش که برای جمع‌آوری پول در هر نوع اجناس چاپ شده است، تصویری که با تسلیم شدن به مقام‌های عدلی و قضایی از او گرفته شده است. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
نظر پوښتنې ښیي چې شاوخوا 45% امریکایان د ولسمشر جو بایدن له کړنو راضي نه دي، او حتی د دموکرات ګوند پلویانو هم د هغه د عمر په اړه اندېښنه ښودلې ده. خو بایدن د بیا ټاکنو لپاره کوم مهم دموکرات سیال نه لري، او له همدې امله هغه د دموکرات ګوند یوازینی نوماند دی.
د ویرجینیا ایالت پارلمنټن ښار کې ډیموکراتان د 2024 کال په ولسمشر ټاکنو کې د دوی د ګوند نومان په توګه د بایدن د نوماندۍ په اړه اندېښمن دي. په دې اړه تر ټولو ستر اندېښنه د نوموړي عمر دی.
هغه پراخه پوهه لري، خو د یو اغېزمن ولسمشر په توګه د نوموړي کارونه له هغه څه چې باید وي پرتله سست دي.
زه فکر کوم ډېر خلک هیله لري چې نور خلک رامخکې شي او د خپل ګوند لخوا ورته د پرمختګ فرصت ورکړل شي.
تر اوسه دوه لږ مشهور نوماندان د ډیموکرات ګوند په ګوندیزو سیالیو کې د برحال ولسمشر سره د سیالۍ لپاره ډګر ته راوتلي دي. یو یې روحاني مبارز مارین ویلمسن او بل یې د چاپیریال مبارز رابرت اف کینیډی دي.
که تاریخ شاخص وي، کله چې دا ګرد کښېني، د دوی هیڅ یو به هم د سیالۍ په ډګر کې پاتې نه شي. یوازنۍ لاره چې موږ بل ډیموکرات کاندید وګورو، هغه هغه وخت ممکنه ده چې ولسمشر بایدن له سیالۍ څخه د لاس په سر کېدو پرېکړه وکړي.
د دې لامل دا دی چې د یو نوماند له لورې یوه برحاله ولسمشر ته ماته ورکول سخت دي.
برحاله ولسمشران په بېتولې توګه مشهور وي. د دوی سره دومره پیسې او د کمپاین او حکومتوالۍ تجربه وي چې د نورو نوماندانو سره نه وي.
همدارنګه د بایدن په ګټه دا هم ده چې نوموړی به د جمهوریت غوښتونکي ګوند د نوماند پخواني ولسمشر ترامپ سره سیالي کوي، چې دا کار به د دې لامل شي چې ډیموکراتان د ولسمشر بایدن تر شا ودرېږي.
په داسې حال کې چې داسې ښکاري چې بیا هم د دوی دواړو د عمرونو له امله کارونه همدغه لوري ته روان دي، خو د ترامپ د حقوقي جنجالونو له امله موږ د یو باندني تغییر له امله د اوس او د ټاکنو ترمنځ وخت کې زیات څه لیدلی شو.
په داس حال کې چې عمومي ټاکنو ته له یو کال څخه زیات وخت پاتې دی، شنونکي وایي چې سیالۍ لا اوس هم په لومړني وخت کې دي. دوی ټینګار کوي چې هغه نظر پوښتنې چې اوس ترسره کیږي هغه د 2023 کال د نومبر د ټاکنو په تړاو هیڅ وړاندوینې نشي کولای. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
در نخستین مناظره ای که میان کاندیدان حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برگزار شده بود، دونالد ترامپ حضور نداشت. ولی آقای ترامپ در یک مصاحبه با یکی از گردانندگان سابق فاکس نیوز بار دیگر ادعاهای بی اساس خود در مورد انتخابات قبلی را تکرار کرده و حامیان خود را که قبل از هجوم بر کانگرس در شهر واشنگتن دی سی تجمع کرده بودند را ستود.
اولین مناظره میان کاندیدان حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 بدون حضور داشت دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده و کاندید پیشتاز این حزب در ایالت ویسکانسن برگزار شد. برخی از کاندیدان به مانند مایک پنس، معاون سابق دونالد ترامپ و کریس کریستی، والی نیوجرسی، دونالد ترامپ را برای احراز مجدد کرسی ریاست جمهوری غیر واجد شرایط خواندند. زیرا با باور آنان دونالد ترامپ به قانون اساسی احترام نکرده و در حال حاضر با بیش از 90 مورد جرمی روبرو می باشد. نیکی هیلی، والی سابق کارولینای جنوبی، دونالد ترامپ را نامحبوب ترین سیاستمدار در امریکا خواند. ولی ویویک راماسوامی، سیاستمدار تازه کار که بر اساس نظرسنجی ها میزان حمایت مردم از او رو به افزایش است، در دفاع از دونالد ترامپ قرار گرفت و گفت که با باور او ترامپ بهترین رئیس جمهور قرن 21 بود. این سیاستمدار آمریکایی حمایت ایالات متحده از اوکراین را نیز مورد پرسش قرار داد. با گفته او چین در تناسب با روسیه بزرگترین تهدید برای ایالات متحده می باشد. اما چند تن از کاندیدان دیگر با شمول نیکی هیلی حمایت قوی خود را از اوکراین ابراز کردند. پس از پایان مناظره مایک پنس به خبرنگاران گفت که هیچ کس نباید در مورد توانمندی وی در جریان مناظره حیرت زده باشد.
در جریان رئیس جمهوری ترامپ پنس، من قهرمان پیشتاز ارزش‌های محافظه‌کار بودم. می‌دانم که چگونه مبارزه کنم و خرسندم که امشب آن را تبارز دادم.
ویویک راماسوامی می‌گوید که در مناظره شب گذشته از انتقادات مستقیمی که از جانب مایک پنس متوجه او بود لذت برد.
مایک پنس که با داشتن تجربه متفاوت علی من قرار گرفت، فکر می‌کنم یک کار عالی است، زیرا فکر نمی‌کنم که مردم در این کشور علاقه‌مند طرفداری از کسانی باشند که شعارهای 1980 را تکرار میکنند.
دومین مناظره میان کاندیدان جمهوری خواه ماه آینده در ایالت کالیفرنیا برگزار خواهد شد. ولی از میان آنان تنها یک تن در ماه جولای سال آینده دوباره به ویسکانسن برخواهد گشت تا نامزدی نهایی حزب خود را قبول کند. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
یوه موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خپرونه د ونی دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلابیلو زاویو څخه د دې خپرونې کتل هر شنبه د ماښام په شپږ نیمه بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 4.9 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې مهیروي.
د هیواد او نړۍ مسلې، ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه له یک شنبه تر پنج شنبه.
د امریکا ولسمشریزو ټاکنو کې د جمهوریت پالو کاندیدانو په لومړنۍ مناظره کې د کورنیو مسایلو تر څنګ نوماندانو د چین په اړه سخت دریز وښوده. په دې 2 ساعته مناظره کې ښکاره شوه چې نوماندان د اوکراین سره د روسیې په جګړه کې د امریکا د ملاتړ په اړه سخت ویشلی دي. د جمهوریت غوښتونکو ګوند مخکښ نوماند پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په مناظره کې حضور نه درلود. خوشنن کې وایي چې ټرمپ لا هم د امریکا پر بهرنۍ تګلارې اغیز لري.
د امریکا د روانو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند نوماندانو د فاکس ټلویزیون په قربتوب د تیرې چهارشنبه په ورځ مناظره کې د پخوانی ولسمشر ټرمپ د محاکمې په اړه پوښتنو ته ځوابونه وویل. ټرمپ دغه مناظره کې لګډون څخه انکار کړی وو. دغه نوماندانو د امریکا او مکسیکو پر پوله د کډوالۍ په اړه هم زیات بحث وکړ. دوی پر دغه پوله د کډوالۍ روان ناورین خرابیدونکی وباله. د فلوریدا ایالت والی او د ولسمشریزو ټاکنو یو مخکښ نوماند ران دیسناتس د یو پوښتنې په ځواب کې وویل چې د اړتیا په صورت کې په مکسیکو کې د فینټانیل د مخدره موادو د پروسس فابریکو د ډنګولو لپاره به د هیواد امریکایي ځواکونه ولېږدوي.
نو کله چې دوی د امریکا له جنوبي پولې راتیریږي، موږ به هم د دوی پر وړاندې وژونکی زور وکارو. موږ د عملیاتو د ترسره کولو حق لرو.
د نوماندانو ترمنځ په بحث کې د بهرنۍ تګلارې ویشل کې موضوع له اوکراین څخه د امریکا ملاتړ وو. کله چې له نوماندانو څخه وپوښتل شول چې دوی به د اوکراین سره د امریکا مرستې پرچا وکړي او کنه، سیاست تازه را داخل شوی نوماند ویوک راماسوامي لاس پورته کړ.
زه فکر کوم دا یو ناورین دی چې مونږ یو بل چا پر پوله له تیری څخه دفاع کوو، په داسې حال کې چې مونږ باید همدغه وسایل پر خپله جنوبي پوله د تیری پر خلاف باید وکارو.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی استازي نیکی هیلی د راماسوامي خبرې رد کړې.
دا خبرې ښیي چې ته د بهرنۍ تګلارې په اړه تجربه نه لري.
لباسه خبروسه یو بل نوماند د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر مایک پینسو هغه وویل چې د اوکراین ته تللی او هلته په خپل سترګو هغه څه چې د روسیې پوځیان د اوکراینی ملکی وګړو سره کوي لیدلې دي.
امریکا باید د اوکراینی ځواکونو څخه د ملاتړ لپاره موجوده وي. په دې کې شک نشته چې کوم پوتین ته د اوکراین د نیولو اجازه ورکړو، په دې حالت کې به دا یوازې د وخت خبره وي چې روسان له هغې پولې چې موږ اړیو چې ورسره وجنګیږو څخه به راتیر شي.
د جمهوریت غوښتونکو ګوند د ولسمشریزو ټاکنو بل نوماند د نیوجرسي ایالت پخوانی والی کریس کریستی یو میاشت مخکې اوکراین ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو چې امریکا باید د اوکراین ملاتړ وکړي. یو څو ورځې مخکې د امریکا مخکنی ولسمشر ټرمپ ولسمشر بایدن اروپا ته د عسکرو په لیږدولو او د نوموړي په وینا په اروپا کې د لانجې په زیاتولو تورن کړی وو. شنون کوم امریکا غږ ته ویلي چې له متحدینو څخه د امریکا د یوازې کولو د ټرمپ بهرنۍ تګلارې جمهوریت غوښتونکو ګوند سره ویشلی دی. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ له قانوني سرخوګۍ او ګڼو جنایي تورونو سره مخ دی چې هر ورځ جدي کیږي او کدا تورونه ثابت شي دغه سیاسي راتلونکی له ګواښ سره مخ دی او حتی د زندانی کېدو احتمال هم شته. آیا ټرمپ کولی شي چې بیا ولسمشر شي؟ په دې مسله کې ټولنیز اتفاق شته. حتی که ټرمپ تورن هم وپیژندل شي، هیڅ قانوني خنډ نشته چې د ولسمشر لپاره دا غم مخه ونیسي.
ډیری امریکایان د دوشنبه په شپه نا وخت پوري ویخو تر څو د فولټن کاونټي ولسوالۍ سارنوالا فانی ویلس د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ او اتلس نور په وړاندې په اوونوي پانو تورونو کې د تورونو توضیحات وګوري او واوري.
د فولټن کاونټي لوی محکمې د تورونو رښتینی قانون بیرته راستون کړ. په دې ایالت کې د 2006 ولسمشریزو ټاکنو د پایلو د لغوه کولو لپاره د جرمی د سیسې څخه د رامنځته شویو د جورجیا قانون څخه د سرغړونو په تور نولس کسان تورن کړل.
ویلس ټرمپ او نورو تورن شوو کسانو ته د اگست د 15مې تر ماښام پورې وخت ورکړو چې ځان محکمې ته حاضر کړي. یو کارپو امریکا غږ ته وویل لدې له امله چې ویلس د بدنیتۍ تورونه ترلاسه کړي ټول نولس تورونه به د یوې ډلې په توګه یو ځای شي.
In many ways
او دا کوم ښه پرمختګ نه دی ځکه چې دا خلک هڅوي چې شواهد چمتو کړي او د ځان لپاره کومه معامله وکړي.
پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په ټولنیزو رسنو خپل بے گناہی اعلان کړه او ویل یې د کنټرول څخه بهر او خورا فاسده وباله. ٹرمپ وویل چې هغه به د دوشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې د هغه سره په اړه یو ریپورت وړاندې کړي چې هغه د جمهوری ریاست په ټاکنو کې درغلي بوله چې د هغه په وینا په جارجیا کې ترسره شوی په ګڼو ایالتونو کې شاوخوا شپیتو محکمو پریکړه وموندله چې د 2020 ولسمشریزو ټاکنو کې د ټاکنو د درغلو په اړه د ټرمپ ادعاګانې وړتیا نه لري. ټرمپ د 2024 کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د جمهوری غوښتونکو د نمائندګۍ په سیالۍ کې تر ټولو مخکې دی. د آیووا ایالت په میله کې یو رای ورکوونکي امریکا غږ ته وویل چې هغه د ټرمپ د قضاوت کولو د مخه د پریکړې انتظار باسي.
زه پرې پوهیږم تر هغه چې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هغه د منصفه پلاوي لخوا مجرم نه وي پیژندل شوی، هغه بې ګناه دی. دا امریکا ده.
ټرمپ هڅه کوي چې قضیه د 2024 کال د نومبر تر ټاکنو پورې وځنډوي، خو ویلس په راتلونکو شپږو میاشتو کې په جورجیا کې د محاکمې غوښتنه کوي. ټرمپ په نیویارک، واشنگتن او فلوریدا کې هم له محاکمې سره مخ دی. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
دونالد ترامپ که همه اتهامات علیه خود را رد کرده است، تلاش دارد تا از تحقیقات جنایی که علیه او جریان دارد در پیشبرد مبارزات انتخاباتیش استفاده کند، به شمول ترویج تصویرش که پس از تسلیمی او در ایالت جورجیا توسط مقام‌های عدلی و قضایی گرفته شده. این تصویر او برای جمع‌آوری پول در هر نوع اجناس چاپ شده است. دونالد ترامپ میگوید که هر اتهام جدید علیه او میزان محبوبیتش را در میان هوادارانش افزایش می‌دهد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده و کاندید پیشتاز حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آینده، تأیید کرده است که در نخستین مناظره میان کاندیدان همحزبیش که به روز چهارشنبه برگزار می شود اشتراک نخواهد کرد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود نگاشته است: مردم می دانند که او کیست و این که یک دوره موفق ریاست جمهوری را سپری کرده است. با گفته دونالد ترامپ، به همین دلیل در مناظرات اشتراک نخواهد کرد. ولی سخنگوی دونالد ترامپ وضاحت نداده است که آیا ترامپ در همه مناظرات مقدماتی اشتراک نمی کند و یا تنها در مناظراتی که تا حال زمان بندی شده است. دونالد ترامپ در چهار قضیه با شمول تلاش برای معکوس کردن نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 متهم دانسته شده است. ترامپ همواره این اتهامات را مضحک خوانده و با این باور است که این کار حمایتش را در میان مردم تقویت می بخشد.
هر باری که آنان یک اتهام را ثبت می کنند، میزان حمایت ما در نظرسنجی ها بلند می رود. ما به یک اتهام دیگر ضرورت داریم تا این انتخابات را ببریم.
دونالد ترامپ آخرین بار هفته گذشته در ایالت جورجیا با اتهام تلاش برای معکوس کردن شکستش در انتخابات گذشته متهم دانسته شد. بر اساس یک نظرسنجی که قبل از این اتهام از سوی خبرگزاری اسوسییتد پرس و مرکز تحقیق امور عامه انجام یافته است، نشان می‌دهد که 74% جمهوری خواهان در انتخابات سال 2024 از ترامپ حمایت می‌کنند، ولی 53% اشتراک کنندگان در این نظرسنجی نظر برعکس دارند و 11% گفتند که ممکن از او در انتخابات آینده حمایت نکنند.
برای هم تعجب آور نیست که اگر دونالد ترامپ از این اتهامات به نفع خود استفاده کند و تلاش کند تا از آن به خاطر پوشش بیشتر رسانه‌ای کار گیرد.
مایک پنس، معاون سابق دونالد ترامپ، نیز برای کسب نامزدی حزب جمهوری خواه مبارزه می کند. مایک پنس می گوید که دونالد ترامپ تلاش کرد تا در آستانه حمله 6 جنوری بر کانگرس ایالات متحده او را وادارد که نتایج انتخابات سال 2020 را معکوس کند.
در آن روز 6 جنوری رئیس جمهور ترامپ از من خواست تا او را فراتر از قانون اساسی قرار دهم، ولی من قانون اساسی را انتخاب کردم و همیشه چنین خواهم کرد.
دونالد ترامپ تلاش دارد تا روند محاکماتیش الا پس از انتخابات سال 2024 به تعویق انداخته شود.
ولی برخی از متخصصین می گویند که برگزاری محاکمات دونالد ترامپ قبل از انتخابات برای دهندگان فرصت می دهد تا بدانند که آیا او بیگناه است یا مجرم پنداشته خواهد شد، بخصوص در مورد اتهامات مربوط به تلاش بی سابقه برای جلوگیری از انتقال مسلمت آمیز قدرت. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
د متحده ایالاتو اکثر ایالاتونو کې کمرو ته اجازه ورکول کیږي چې په محاکمو کې د محکمې بهیر عامو خلکو ته خپور کړي، خو فدرالي محکمې دا اجازه نه ورکوي. د متحده ایالاتو ځینې قانون جوړونکي هڅه کوي چې د امریکا د پخوانی ولسمشر دونالد ترامپ د فدرالي محکمې د بهیر لپاره دا قانون بدل کړي. که داسې وشي نو د ترامپ د راتلونکي فدرال محاکمې بهیر به عام خلق در تلویزیون پا سپو کی وګوري.
احتمال لري چې د پخوانی جمهور رئیس دونالد ترامپ د محاکمې تلویزیونی جریان ډیره توجه جلب کړي، خو څنګه چې په فدرالي محاکمو کې کمرې منع دي، اوس فقط یو څو لنډ ویډیوي صحنې په واشنگتن کې محکمې ته د هغه د حاضرېدو جریان بیانوي. په تلویزیون کې د محاکمو د جریان د خودلو د قانون بدلول به یو ډیر پیچلې بهیر وي، خو څو دیموکرات وکیلان او حتی د ترامپ مدافع وکیل جان لاورو استدلال کوي چې کمرې به په محکمه کې شفافیت لا بهتره کړي. مګر برعکس، د واشنگتن ژورنال مدیره هیئت با وجود ځنې لکه الیزابت ویلیامز اندېښنه لري چې کمرې به د محاکمې په جریان منفي اغیزه وکړي. پخوانی فدرالي سرانوال مارک مکډال د دې نظر سره موافق دی.
زما په فکر واقعا کمرې محاکمه کې په ګډون کوونکو قاضیانو، قاضي، مدافع وکیلانو، شاهدانو او نورو باندې تاثیر اچوي.
خو په امریکا کې نور بیا داسې استدلال کوي چې د سیاست ډیر زیات قطبی کېدل چې حتی په بیخي ساده او سرګند واقعیتونو مشاجري او بحثونه کوي، د کمرو موجودیت د حساب کتاب لپاره ګټه رسول شي.
چې په محکمه کې کمرې نه وي، چې قاضیان وايي امکان لري غلط خبر شي، یا یو څوک چې دننه په محکمه کې وي غلط استازیتوب وکړي، او یا کوم څه چې هلته واقع کیږي هغه له کانټیکس یا له اصلي مطلب نه وباسي او هغه څه خبره کړی چې غواړي.
ترامپ به هغه وخت چې محکمې ته ځي د جمهوری ریاست کاندید وي. سیاستپوه دین لیسی وایي مشکله ده چې سړی پیشبینی وکړي چې د محاکمې د جریان تلویزیونی کېدل به د هغه په محبوبیت څنګه اغیزه وکړي.
که دشي د خپل پلویانو ژوند ته قوت ورکړي او د ابتدایي انتخاباتي مبارزې په دوران کې د خبرو ډیر فرصت ترلاسه کړي، همداراز که دشي چې ډیر منفي اثر هم ولري او که دشي ځان مقصر ثابت کړي، امکان لري چې په مستقلو خلکو کې او خای د خپل ځینو اصلي طرفدارانو ترمنځ هم خپل شهرت وبایلي.
د امریکا قریب ټول ایالتونه په خپل محاکمو کې کمرې پریدي. د ډیرو مشهورو کسانو لکه د اوجی سیمسن د محاکمې جریان چې د قتل تورونه پیلګیدلی وو، یا د پولیسو د صاحب منصب ډیریک شاون قضیه چې د جورج فلاید په قتل متهم و، راسن د تلویزیون نخبریده. توقع ده چې په دونالد ترامپ باندې د انتخاباتو په ارتباط د تورونه محاکمه په دې هفته کې په جورجیا کې دایره شي، او هلته د قاضیانو د صلاحیت په اساس کمرې شته. زیبا خانم، امریکا، واشنگتن.
بیا هم د تل پشان ستاسو د ملتیانه ډیره زیاته مننه. د خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي، خو تاسو کولی شئ چې د امریکا غږ پښتو او دری خبرونې او بیلابیل موضوعګانې د امریکا غږ په انستاګرام، فیسبوک او ټویټر پانو کې وګورئ. اوس د امریکا غږ پښتو او دری خبرونې په ژوندۍ بڼه د یاسر د سپوک مکۍ په 469 چینل باندې هم لیدلی شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل.
مثلا یو ماشوم دی هغه شاید په سپورتس کې تکړه وي، یو بل ماشوم دی چې هغه ول نمره دی، نو د دې ماشوم د پلار راضي دی کوم چې په سپورتس کې ډیر دلچسپي لري، هغه وایي چې ته ګور هغه پلان کې ماشوم خو اول نمره شو، تا ته وګور ته د سینا لایق ته دای ته آغی. دا ماشوم چې هلته ځان سکینی یوازې دا فکر کوي چې یعنی زه خو د نړۍ ټول نالایق ترین انسان هم زه یم، نو دا هغه سلف کانفیډنس یا دا هغه جرأت چې هغه د بیخی لاندې راشي، هغه په ټولنه کې د دوه کسانو مخ کې خبره نشي کولای. بل دا دی چې توقعات ډیر زیات دي، یعنی صحیح ده مشران غواړي چې دا غو ماشوم انجینر شي، خو دنیا کې نور هم ډیر څه دي، یوازې دا خو نه ده چې هر سړی دی انجینر شي یا هر سړی ډاکټر شي، یعنی ماشوم نه باید
تاسو له نظر راځي چې سروې هم کړی کتاب هم لیکلی څه باید وسی
که تاسو یو شي د پام کړی په خوا به ماشومان وفتل چې بهر لوبي وکي مور او پلار بیدار امنه کول، اوس ماشومان په کور کې دي مور او پلار غواړي چې بهر لوبي وکي دیو نزي ولې.
درنو لیدونکو سلامونه او نیکی هیله، هیله ده چې روغ جوړ یاست. زه د اوسې د کلیم او تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګورئ. میندې او پلرونه تل همداسې کوي چې خپل ماشومان د ژوند په ټولو چارو کې تکړه او روزي، خو ځینې وختونه له ماشومانو څخه د مور پلار له حده ډیره تمه چې ماشوم باید په هر کار کې بریالی اوسي، ماشومان او تنکي ځوانان له سختو ستونزو سره مخ کوي. پاندې اړه یو افغان ځوان په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی چې نن د ویرجینیا ایالت په الکساندریا ښار کې ترې مخکتنه کیږي. په دې خبرونه کې به له دغه افغان ځوان او د دې له کتاب سره آشنا شو. هیله ده دا خبرونه هم تر پایه وګورئ.
دا د ویرجینیا ایالت د الکساندریا ښار د شیروت په نامه سیمه ایز کتابتون دی چیرې چې د یو افغان په لاس د لیکل شوي کتاب د مسکتنې غونډه کې جوړه شوې وه. دغه کتاب همایون خان لیکلی چې د خپرونې په لړ کې به له ده سره نور هم آشنا شو.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه لومړی ټولو ګډونوالو ته خصوصا وړو ماشومانو ته ښه راغلاست وایو. د نن ورځې برنامه زموږ د ځوان لیکوال همایون خان په نوي کتاب باندې چې د انګلیسي عنوان دی د ډیت وټن، دا ډېرې فوکس وي د ماشومانو په رواني حالاتو باندې دی چې څنګه ماشومان لړ کېږي چې په ژوند کې بعضې هغه فیصلې ورته سامنیم چې عقلاني نه دي، هغه نیسي او د حالاتو جبر هغوی دې ته اړ کوي چې دوی بعضې دغسې تلفونو ته لاړ شي چې هغه د ټولنې په ضرر باندې.
د مسکتنې په دې غونډه کې په امریکا کې میشت یو شمېر افغانان راغلي وو او د نوموړي کتاب پر محتویاتو او په عمومي توګه د افغانانو ترمنځ د کتاب لیکلو او لوستلو پر اهمیت وغږېدل او د دغه ځوان لیکوال دغه علمي هڅې وستایله.
زه به په کتاب د یو ژمنه کوم چې په کتاب باندې به یو تفصیلي دغه نشرو، خپل د خپل تفسیره به په لیکلي بڼه باندې نشرو، ما هغه د کتاب تر پای ته رسول د ورسته. نو ډیر زیات مبارک دی وی تاسو ته او د ټولنې ته د مبارک وی، او په دې هیله باندې چې دلته د ناس خلک ټول د کتابونو لیکوالان سي او مونږه ک ریفرنسونه او دغه ته نو زو ډیر ټیکنیکل ریسرچ او دغه طرف ته نو سو دي عقل هغه خپل عيني سمو چي لیدلې دي په دغه ټولنې کې هغه ولیکوام دی هغه خبر ده.
او یا کورونی فشارونه دی او یا همدا چاغوی دا ولکیان لري دا غی په نتیجه کې یغوی بیا بیخی بل حالت تزی یم موږ وکتل چې په افغانی ټولنه کې دلته ډیر ځوانانو چاغوی خودکشي وکړل، یعنی ځوانان هم دې زمونږ ورټ برج او دې ساحو کې موږ وکتل ځوانان په های سکول کې او په کالجونو کې چاغوی خودکشي وکړه. نو دا ډیر ښه بنیاد کې خوسته ځوانانو د پاره هم چې ویل ولي هم د دې نه درس واخلي هم ته عبرت واخلي.
یو بل شا چې ما پکې ډیر زیات خوښ شو هغه دا دی ګوره مونږه د دین نه څومره لري کېږو مونږه سرګردانه کېږو. دې کتاب کې د زیبه زیاده قرآن آیاتونه راغلي دي، هغه د سایکالوجي او د ایموشنز او د هیجانات او د تسکین لپاره د یو دلیل په توګه راوړل شوې دي او دا کار زما ډیر زیات خوښ شو.
منګل تاسو ډیر وخت په کشرانو باندې د دې لپاره په درس او په دې مسایلو کې فشار راولو چې موږ یو چا سیالي وکړو لکه خلک وته تربور وای کنه د تربور سره سیالي وکړو یا د گاونډي سره سیالي وکړو او موږ په لکه باندې فشار راولو چې شابه انجینری وي او ته میډیکل وي نو دا ټول لاملونه دي چې کله چې نور لاملونه به مخزمه د دې موضوع هدف دا و چې دا کتاب یو خصټب دی او په دې موضوعاتو باندې کار وشي چې دا خوټ خو شو چې وای باندې کار وشي چې ولې دا کارونه د سکیږي نور یو البته تاسو ټول نه ډیره زیاته مننه کوم او زه یعنی د زلنه ومه چې داسمه لپاره او زموږ ټول کورنۍ لپاره دا یو افتخار دی چې دغه رقم یو کتاب همایون ولیکه ان شاء الله چې زموږ استاد دغه رقم غونډې او ناس دې دوام وکړي. کتاب ضرور نه دی چې خامخا موږ کتاب پیدا کو خبرې پیو کو موږ تاسو کولای شم دغه ځوانان د کشران دغه مثلا علمی بحثونه را جوړ کو او تدیو ته فرصت ورکو چې خبرې وکړي تر څو چې د دې نه خپل کلتور او جواهره نشي.
دغه یو ماشوم چې ارسمرم که څوک منغوتیو چې دا کار وکړي دا مکه واغه هغه نه کوي دا کار ځکه زهنی داسي چې هغه زه داخلي نو ماشوم هغه څه کوي چې شاخوای کوي یعنی دا هغه کاپی کوي مشر کاپی کوي نو یعنی ما چې خپلم نو څومره راغړ شم شاخوا ټول کتاب او قلم نو د دې ټول کریډټس کور نه تزي او ولدا چې زه امید لرم چې همداسي نور داسي موضوعګان دي چې باید هغه باندې خبرې وشي هغه د حل لارې ته پیدا شي او دا غیر لپاره مهم دا دی چې یعنی زمون وسنه نسل چې کوم دی دی باید د مسولیت واخلي او بده باندې دغه موضوعګانو باندې خبرې وکړي. نو بیا هم تاسو ټول نډیر مننه چې رالی د زما لپاره د ویاړو د تشویق زه ډیر زیات مننه.
وباین خان سلامونه اونې کې هلې او ډېر مننه چې ما ته فرصت راکړې تر څو راسم در سره وغږیږم او در سره آشنا شم.
مننه خیر وسې تاسو نوم ډېر زیاته مننه چې ما ته موخه راکو یو څو خبرو کولو ډېر زیاته مننه.
را به سودې ته چې څومره مده کې امریکا ته راغلې؟
امریکا ته موږ په اول ځل باندې 2019 کال اخیرې میاشتې چرالو نو تقریبا دغه درې کال کېږي په امریکا کې.
څه مس فتنه لري فعلاً؟
بالکل زه خو همکار کوم په خپل مسلک چې مې کوم دی زه اکاونټنټ یم یو شرکت دی پراپرټي مینجمنت نو دیو دغه هوټل او مثلا دغه تجارتي هوټل چې دی یا د اوسېدو هوټل نو ټول امریکا کې دیو هغه لري نو زه دغه سره دی یو اکاونټنټ په حیث کار کوم او دغه ترڅنګ ماسترز دکړې هم کوم نړیوال تجارت کې او په جورج واشنگټن کې زده کړو.
درې کالو کې دا هم د کار چښتن سوي او هم په جورج واشنگټن یونیورسيټي کې چې د امریکا یو ډېر معتبر پوهنتون دی ته ماشاالله ماستری کوي. عمر دې هم دومره زیات نه کوي ډېر خوري دې کړی دل دې نه مل میږي.
بالکل دا سي چې یو کورنۍ سړی کورنۍ ډېر تاثیر لري نو زمنګ ماشاءالله غو کورنۍ ډیر زیات حمایت او بل داسي ماشومتوب نه چې منګه دغه ماشومان کې تاسو ګورې هغه د چیر څومره خبري وکړې شي هغه ډیر هغه لار نه تعقیبوي خو هغه ګوري شاوخوا کنه چې شاوخوا څه دي نو امغه کورنۍ ته چې به ما کتل نو امغه نه ما د الهام او انسپیریشن اغستې نو همدغه لار وایي چې د تعلیم بل ډیر ضرورت هم دی په وطن کې نو ام دې تم کار ویلې دي
ماشاءالله. لدينا مخکې خو هم تاسو لوړې زده کړې کړې دي یا بل ماستری هم لري چې انسان کوم کړی ده د لسانس او د ماستری اولی ماستری په اړه معلومات راکې په کوم برخه کوم کړی ده او چیرته کړی ده؟
بالکل زه رحمان بابا لیسا کیوم چې زما ډیر زیات ارمان وه انت تک زه کا وړ کولې کې موږ دغه فلمونه کتل کرکټ ټیم نو هغه زما ډیر خو خو نو ما غوښتل همیشه چې ذهن ته لاړ شم نو کله چې رحمان بابا لیسا کې دولسم صنف خلاص شو بیا غی نه پس 50 بورسونه راغلل چې خوشبختانه زه او زما یو بل ملګری مونږه کامیاب شو دویم پړاو ته لاړو تقریبا 800 نفر او چې زه اتم نمبر وم زما ملګری هم تقریبا داسې لس شاوخوا نو ما هغه دویم پړاو ته لاړو سفارت کې امتحان او هغه نه پس زه بنگلور پوهنتون ته کامیاب شوم ما هغه د ګجرات پوهنتون ته نو زما اقتصاد سره شوق نو بیا ما اقتصاد غوښتل چې وایم خو زه
هغه پونتون بیا ادارو تجارت بخش تور کړم، نو بیا می لیسانس په ادارو تجارت کې د بنگلور پونتون نخلاص کو 2013 کال کې، بیا یو میاش بعد د پنجاب تخنیکی پونتون کې زما په ماستری کې داخله وشو، نو ماستری کې هم ادارو تجارت زما بخشو، خو تمرکز می بیا په فاینانس او مالیاتو باندې
ډیر اله ارزو دي ته چې اول د اقتصاد برخه ورکړی دا چا دې برخه کې تشویق کړي ک خپل دي خوخیږي دلی څه دی
کومنګ وتا سوګو رهین عموما د تجارت بخش کې ډیر مخ کې روان دي،
بله
نو په دې وجه باندې چې چا نه ما هم مشوره غستله چې مثلا زدا سي هین سکالرشپ شوی بورس ززم، نو یعنی تاسو سپارښتنه څه شي چې کوم بخش ویم زما خپل اقتصاد او دغه د ټولنیز زده کړې د دې سره ډیر زیات شوق، خو بیا زیاتره ملګرو او دوستانو وداویل چې نه اقتصاد خده، او په هغه وخت کې افغانستان کې هم ضرورت او اقتصاد د اقتصادي زده کړو ته، او هم چې هغه وظیفو مارکیټ یو قسم خو، نو یعنی د هر طرفه د اخر کارو چې ما باید اقتصاد ولې، نو بیا اقتصاد کې خصوصا لغه ادارو تجارت بخش
ماشاءالله، او همدا دلیل چې دلته یو شرکت سره کار کوي
بالکل لکه هغه یعنی ادارو تجارت داسې بخش ته چې ډیر زیات څنګه لري، نو که یو نه بل که بل نه بل خامخه کار پیدا کیږي، خو دا ده چې اوله کې یو څه ستونزمنی
تر اوسه اول ورځو قصدر قصاره ته وکړه، اکثره خلک چې د ملک ماجر کیږي په اولو کلونو کې لسون سره مخامخې ساسو اول وختونه څنګه وو
بالکل ستونزې ډېرې زیاتې دي، یوازې دا نه چې فزیکی ذهني ستونزې هم دي، ذهني ستونزې دا چې یعنی یو قسم فشار لاندې به سړی او دا فکر به کوي چې څه به کیږي، نو خو داسې نه ده چې ستونزې ډېرې جدي دي او باید موږ او تاسو بیخي او دا ویو چې نه بس دی، نو داسې نه دي که یو سړی نیت ولري او دا اراده لري کنه او دا لیوالتیا لري چې زه مثلا پام دې بخښ غواړم ززان ورسوم یو زیتا، نو د امریکا کې هر لارې فرصتونه ډیر دي، که تاسو څوک دلته که څوک پیژنې نو یا که داسې شاوخوا سپورټ نه وي که ته اراده او نیت دې پوښ وي نو ته کولی شي هغه زیته ځان ورسې
ماشاءالله. دا کتاب ما ته راکړه چې د لیدونکو ته هم وښیم، درنو لیدونکو دیسوان د خپل درسونو ترڅنګ چې ماشاءالله د دوه ماسترین پوره کیږي یو ښه کتاب لیکلی، او غټ دلیل چې نن مې دا راغوښته دی مرکې ته همدا و چې په ټولنیزو رسنیو کې ما ولیدل چې زموږ یو ځوان یو کتاب لیکلی او په ډیر یو مهم او په زړه پورې ټاپک باندې کتاب لیکلی چې کیدای شي تاسو ټول ته ډیر جالبه وي، خصوصا هغه کسان چې ماشومان لري او د ماشومان راتلونکی ورته ډیر مهم دی، د یو کتاب لیکلی په اړه به خپل معلومات راکړي چې دا کتاب د دې وت ان یا مارک په دننه دنه پیغام چې دا په پښتو کې د سره کوم ژباړي یو د ځوانانو او د ماشومانو د ارواپوهنې تقریبا یو کتاب دی چې د تقریبا خپل د ځینو تجربو پر اساس هم لیکلی، د کتاب په اړه اوس معلومات راکړه، دا کتاب دی ولې لیکلی او د کتاب موضوع څه ده؟
بالکل کتاب خو دا خو ډیر یو قسم اوږد داستان دی چې څه رقم زه یعنی اصلا دا زما بخش نه دی، زما بخش مالیات دی تجارت دی اقتصاد، دا یو قسم ارواپوهنه او ټولن زبدان ټولنپوهنه، خو کتاب اول بزه د کتاب پاړه ویم چې کتاب څه د څه پاړه بحث کوي، یعنی دا نوې نسل چې کوم دی خصوصا دغه د کموم رضوانان که تاسو فکر وکړئ دیو ډیر زیات یا موږ ته پته لګي یا نه لګي، خو حقیقت دا دی چې هر دویم ځوان دی یو ذهني فشار نتیریږي بهر دنیا ته به یا ښکاري یا نه، خو که چېرته موږ هغه نه پوښتنه وکړو موږ وسکین او هغه خامخا داسې یو ذهني فشار نتیریږي چې هغه دې ته اړتیا لري چې باید نه دا چې هغه ته پیسې یا نور څه مهمات یا وسایل د ژوند برابر شي، بلکې هغه ذهني باید خوشحاله اوسي، ذهني سکون ته اړتیا لري، نو په دغه وجه باندې دا کتاب هم درې بخشو یعنی په درې برخو باندې بحث کوي، اول دا چې یعنی نن سبا لگ سنگ جما ویل هر ځوان هر دویم ځوان دا سی یو ذهنی فشار نه تیریږي. نو د ټولنې څه رول دی، کورنۍ څه رول دی، او بل دی د دغه ځوان خپل دغه کم خصوصیات چې یاد دی، شخصیت یاد دی، کم خوی او خصلت چې دی، یعنی د دې څه رول دی، یا د شاوخوا ملګرو دوستانو څه رول دی. نو د دغه درې مهم بخشونو باندې ما کار کړی دی په دې کتاب کې. ام په دغه باندې بحث شوی چې یعنی دا درې واړه څه رقم د دې په واسطه کې لکه یو ځوان کولای شي چې خپل ذهني سکون لاسته راوړي.
راځه چې مشخصه مثال راکې، ذهني فشار ته وایي مثلا یو مثال په ډول څه ډول ذهني فشارونه باندې لګېدلای ته؟
بالکل.
مثلا
زه چې کله هند کې وم نو 2013 کال کې ما چې کله اول ماستر شروع کړو نو یو اتلس کلن ماشوم اول سمستر یو د کمپیوټر ساينس هغه ځان وجنه وکړه په یو لیلیا کې. په بل کال باندې 2019 کال کې یو بل ځوان چې هغه ځان وجنه وکړه. دا دویم ځوان چې دا زما د ملګري یو هندي ملګری او داغه ملګری، نو بیا هغه ماته د ماشوم خپل خط لیکل، نو هغه خط یې ماته راوړو. هغه ډیر شاکینګ و خط، یعنی ډیر زړه بوګنون کې و. هغه لیکلی و ډیر وړو کې خط یې لیکلی و، مور او پلار ته لیکلی و چې زه د دنیا ناکام ترین ماشوم یم، یا ناکام ترین ځوان یم، او زه نشم کولای چې ستاسو هیلې پوره کړم. یعنی ټول خلکو د دې ماشوم د خپل د ځوان د ماشومې ملامت کوي چې دا تاسو ګوري ټول کورنۍ په داسې خرچه کوي، مور او پلار دې زی تر خوې چا دا پښتنه ونکړه چې ولې دې ځان وجو. یعنی یو انسان په دې باندې سوچ فکر وکړ دی چې ولې یو انسان په دومره عمر کې ځان وژني.
خامخا تاسو نظر دلی څه ده تاسو راځئ
او بالکل دغه پیښې نه پس چې هغه وخت کې ما مقاله لیکلې دغه افغانستان اقتصادي سیستمونو، یعنی اقتصادي او مالی موضوعګانو باندې د افغانستان، نو بیا هغه زما هندي ملګری چې ماته ویل چې یعنی ته باید په دې موضوع یو مقاله ولیکې، نو به مل سیدا نو هغه نه پس ما یو سروي وکړه داسې نام داسې رندملی می ماشومان او ځوانانو نه سروي معلومات راټول لسی ان دیو څه فکر کوي څه وجه کې دی شي. نو یعنی زیات معلومات 90% هم دا و چې کورنۍ، یعنی دوا ډیر زبه یم چې بد خوونه دي، زه دا نه یم چې یعنی مشران یا د کورنۍ خلک دیو بد غواړي، هغه خه غواړي، دا هغه خنیت دی، هغه غواړي چې د ماشومان مخ کې لاړ شي. خو هغه کوم اپروچ چې دی هغه د خبرو کولو، یا مثلا ځکه هغه مشران خو دا خپل وخت په ژبه دیو سره خبرې، اوس خو سوشل میډیا دور دی، دیو سره باید په همدې ژبه کې خبره وشي. نو زه به دې یعنی په دې حقیقت ورسېدم چې د ټول لغټ لامل دا دی چې مثلا یو ماشوم دی هغه شاید په سپورټس کې تکړه وي، هغه په درسي ذهن دومره نه رسیږي په درسي دغه کتابونو باندې چې کتابونه زده کی. یو بل ماشوم دی چې هغه ول نمره دی، نو د دې ماشوم د پلار راضي دی د کوم چې په سپورټس کې ډیر دلچسپي لري، هغه وایي چې ته ګوره هغه پلان کې ماشوم خو اول نمره شو، تا ته وګوره ته داسې نالایق ته دای تا غي. دا ماشوم چې هلته ځان سکینی یوازې دا فکر کوي چې یعنی زه خود نړۍ ټول نالایق ترین انسان هم زه یم، نو دا هغه سلف کانفیډنس یا دا هغه جرأت چې دی هغه بیخي لاندې راشي، هغه په ټولنه کې د دوه کسانو مخکې خبره نشي کولای. نو یو لامل دا دی، بل دا دی چې دغه کم کمپیریزن چې کیږي توپیر، بل دا دی چې توقعات ډیر زیات دي. یعنی صحیح ده مشران غواړي چې دغه ماشوم انجینر شي، خو دنیا کې نور هم ډیر څه دي، یوازې دا خو نه ده چې هر سړی دی انجینر شي یا هر سړی ډاکټر شي. یعنی ماشوم نه باید
تاسو له نظر راځي چې سروې هم کړی، کتاب هم لیکلی، څه باید وسی راځه چې د همدې برخه کې که تاسو یاستئ تاسو مشوره څه ده هغو خلکو ته چې توقع لري خپل ماشومان نه ډیر چې تبایات یو څه سي؟
بالکل، ما مخکې هم دا خبره یاد کړه چې هغه جنریشن گیپ دی، 2000 کال نه مخکې یو بل دور، اوس بل دور دی، اوس د سوشل میډیا دور دی، د موبایل دور دی. نو موږ مشران په هیڅ موږ دانو شو کولای چې خپل ماشوم نه موبایل واخلو، ته گیم مکوا، یا ته مثلا ته چې کتاب ته بټول ورځ به ته کتاب وي، یا به ته ټول ورځ لوبې. که تاسو یو شی ته پام کړئ، په خوا به ماشومان غوښتل چې بهر لوبې وکړي، مور او پلار بیدار هم نه کول. اوس ماشومان په کور کې دي، مور او پلار یې غواړي چې بهر لوبې وکړي، دیو نه ځي. ولې؟ نو هغه جنریشن گیپ دی دلته. نو ماشو پلاران او مشران د دبکار دي چې د ماشوم سره د ماشوم په جبه خبري وکي، یعنی داغه سره هغه لکه موږ مشران دا غوړو چې زما ماشوم چې دی دا دخه الکانو سره خملګری ولري، نو خو موږ هیڅ کله دا به کړنه کوي چې خا د خملګری زول نه کیږم، یعنی په کورنۍ کې هغه د سیو فضا رامنځته شي چې د ماشوم دې تاړل شي چې هغه خپل کم ذهنی فشار دی یا کم یعنی ساده الفاظ کې غمونه چي دي دا زړه وخوري په ذهن کې دا سمبار کی چې اخر دې تور سي چې هغه ځان وژنه وکي، نو باید دا سی وشي چې په کور کې دا سی یو ماحول دا سی یو فضا رامنځته شي چې ماشوم په آزادانه توګه هغه خپل مشکل شریک کړي په کور
کې. دا خو دې دا سی لیدونکو ته دا معلومه نشته چې تاسو فقط لوي قسینا په اساس تشویق شوی اس د کتاب لیکلای ځینې مثالونه د افغانستان نه راکه د افغاني ټولنې ځینې مثالونه راکه چې موږ په افغانستان کې ډېر ځینې قصې لرو په غوړه دیم ځینې شان لیکلي دي ماته د قصه وکړه ځینې مثالونه د موږ د ټولنې راکه موږ څه خصوصیات لرو چې هغه ځوانان تر فشار لاندې راولي او هغوی له ستونزو سره مخامخ کوي.
افغانستان کې موږ تاسو وګورو یو خدا دی چې مثلا یو ماشوم د مشرانو مخ کې هغه د زړه خبره نشي کولای، تاسو کې دا یو ځل مشاهده وکي ار دوی م کورنۍ کې همدغه حال دی دا غیغه ټوجه هم دا ده چې هغه شاید دی وته د کلتور نوم ورکړی وي کې چې یعنی دا مشر دې ته نشي کولای دا ستاله لپاره یعنی یو قسم به احترامي کېږي خو نه دا به احترامي نه ده، هغه ماشوم دی هغه انسان دی هغه سبا له مشر کېږي، یعنی هغه چې پام دې سوچ او فکر راغړ شي چې نه زبای هغه هر د زړه خبره ونه کولای شم دا به احترامي سباله دا غم دا سي دا کلچر هم دا سي زی دا دودونه، نو باید ماشوم سره خبري وشي باید داونه شي چې یعنی زم شرم زج چويم دا سم دي ته چې څه دا سم نه دي، کومو دا څه فکر افغاني ټولنه کې دا یو غټ مشکل دی چې مشر همیشه سمي کشر همیشه غلطي، یا مثلا اوس ما دا کتاب لیکل دي نو شاید د ډیرو خلکو یعنی نظر دا وی چې استاد عمر دا نه دی د کتاب استاد عمر دی چې ته درس وی یا کارو کې خونه دا غلطه خبره ده، عمر مهم نه دی، مهم دا دی چې اوس یو ځوان دی یو ماشوم دی هغه د صلاحیت لري چې یو کارو کې باید تشویق شي، نه دا چې اغل دا احساس ورکول شي چې نه ستا وخت نه دی، یعنی هغه باید 50 کال شي نو بیا کتاب ولیکي، نه دا غلطه ده، اغه یو ماشوم چې یو جرأت کولای شي د یو کار باید تشویق شي، دا فکر ور نه کولای شي چې نه تکشری ته نه بویږي یاستا. زه به یو بل مثال هم درکم کوم ایون لکه هتا ز خپلم
انده پښتنه مې امداد چې آیا تاسو خپل پر شخصي ژوند کې زین سنجي لیدلې دي چې هغه بایس لري ګرځېدل چې تم یادې کړی
خپل شخصي خو زیاته خپل تجربه هم دي شاوخوا سروي نه بعضي معلومات مراغستي نور شاوخوا د خلکو سچي يا د ځوانانو سچي ستير شي وي دي هغه مراغست یزي چې کله هین تلاړم لسانس چم کوونل ته موږ د سیمینارونو راکول چې باید پاسي او د سټیج سره خبري وو، نو زه خپل ما دا جرأت نشو کولای زه پاسیږم خبري وکم د دې یعنی ګوره دلته یو پختنه ده چې ولی یو بل ځوان را پاسېدل شي هغه خبري کولای شي زه نشم، یعنی ولی دواړه انسان خو لوی لامل دا و چې یعنی موږ چې لکه هغه کوم ټولنه کې راغټ شو هغه کې دا و چې نه ته مشران ناسي ته بچب کینی ک مشر چې څوي ته هغه منی په پټو سترګو کاغه سم دی که غلط دی، یعنی یا د ټولنې کم دودونه چي دي هغه کم سوسایټل ریس چوته وي هغه سره باید ته سم لاړ شي اخوا دی خو نه فکر شته نه اخوا دی، نو په دې وجه باندې موږ ته داس یو احساس بکیدو چې بالکل ولا زخه باید غلی کینم چپ کینم همداسي چپ 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 چې اخر ز لیسانس ته چې کله ز پونتون ته لاړم لیسانس مې کو، نو یعنی ما کې هغه جرأت نه و چې خبرې وکم دی یو دوه کسانو مخ کې، دا زما لپاره ډیر زیات هم د شرم خبره او هم د یعنی ما به یو د ناکامۍ احساس کوم چې ولی باید نوري خو کولای شي خبرې زنه شم کولای ولی څه وجه ده، مثلا زما شرم زما مخ کې ده زما کشر خبره وکي او الته د ټولنې کې خلک وګوري چې زه دا فکر باید ونه کوم چې نه ته ماشومې ته باید زما مخ کې دا خبره ونه کې خلک بچوي دی خلک بچوي دی لفظ منګ ډیر یعنی تباہی کړو کنه یو قسم او همدغه وجه د ذهني فشار هم د دین راځي چې انسان په داخل کې مري.
د کتاب د مخکتنې د غونډې په اخر کې د افغان امریکا بنسټ د غړي ښاغلی میرویس صافی لخوا کومین خان ته د کتاب د لیکلو په ویاړ یو ستاینلیک هم ورکړ شو.
کومین خان، ستاسو د کتاب د مخکتنې غونډه خلاص شوه، ځالته ما ډیر کی خبرې پکې وسوې، ستاسو برداشت لدی غونډې څو؟
بالکل، زه خپل د ټول نمخ کې ډیر خوشاله یم، ډیر زیات خوشاله احساس کوم. دا کتاب هم په انر پیس خبره کې نو زه خپل هم هغه انر پیس ما ته راغی اطمینان، چې یعنی دومره د توقع نه ډیر چې یو ښه کار کیږي، نو دا ښکاره خبره ده چې انسان ځان مطمئن احساس کوي، خوشاله. په کتاب باندې ډیر پوه خلک راغلي او په کتاب خبرې وکړي. د کتاب هغه مین مهمه موضوع چې کوم وایي، یعنی کوم چې ما غوښتل چې باید یو لستونکي دا غنه برداشت واخلي، هغه سه خبرې وشوي. زه دا ویم چې یعنی دا غنه بس ډیر ښه د کتاب په اړه خبرې وشوي، د کتاب کوم موضوع چې د پاغه باندې بل دا چې داسې غونډې د باید ډیر شي، ځکه چې کوم غواړو چې دغه زمنګ کوم ټولنه چې د افغاني ټولنه په امریکا کې موږ پرمختګ وکړو او ځان دغه کوم سیستم چې د امریکا دی سایار کونو، ښه خبره دا ده چې موږ د کتاب او د قلم او د لیک لوست هغه لار خپل کو. دا یوازې د لپاره نه چې یو سړی مثلا یو ډیگری لري، لیسانس ماسټری، هغه د کتاب نه، کتاب باید هر سړی وي، پوهه او شعور چې دی دا باید په هر سړی کې راشي. ځکه امریکا ولی مخکې ده په نړۍ باندې، د نړۍ لیډر دی، هغه غټه وجه دا ده چې دیو د کتاب خه کتاب سو میټرو کې ګوري سړی آر چا سره کتاب دی، هغه سړی هغه انسان به یا به کوم غټه وظیفه لري یا نه، یا به ډیگری لري یا نه، خو هغه کتاب وای. ځکه کتاب مونږ تاسو ته هغه څه چې ناویل شوي دي هغه مونږ تاسو ته روښانه کوي. نو زه ډیر زیات خوشحاله یم او دا زما لپاره د ویاړ زم دی او یو قسم زه تشویق کیږم هم
ډیر. الله داسې کومه خبره وا چې تاسو تازه ورته پام شوی او خلکو درته ویلي دلته؟
اصلا په کتاب باندې چې کومې خبرې وشوې په هغه کې بعضی بالکل داسې موضوعګانې وې چې یعنی ما لیکلې وې خو شاید زما ته پام شوی نه، نو بالکل داسې ډېرې خبرې وې. یوې دا وې چې زمونږ استادو په ټولنه کې یو دود دا دی چې مشر همیشه سم دی، کشر همیشه سم نه دی. دا هغه وجه ده چې کشر ته دغه وخت نه دا ذهنیت ورکول کیږي چې نه کله چې مونږ فیصله کوو یا پریکړه کیږي نو ته نه پوهیږي، ته باید چپ کینی. نو هغه کشر مونږ به دې ذهنیت راغړ شي چې بلا زه نه پوهیږم. نو دغه موضوع ته اشاره وشوه او دا زما لپاره ښه خبره وه، زما لپاره یعنی زه به خوشحاله وم چې خبرې کوو شي.
ډیره مننه، ما فکر درته غواړم خو دوه خبرې دي یادولو وړ دي. یو دا چې زه ته نن نه پوهېدم چې ته د ارچوال صاحب زوی، ارچوال صاحب زموږ همکار دی په امریکا غاک کې، تا ته ډېر دی ویاړ ځای دی، ارچوال صاحب ته ټولې کورنۍ ته دی ماشاءالله ډېر تکړه ځوان، او تر څنګ یې بله پوښتنه چې یقین لرم ټول خلک به دا کوي چې دا کتاب څه وخت په پښتو دری ژبه افغانانو ته چاپېږي چې هغوی ګټه ترې واخلي. په انګلیسي ژبه خو دومره کتابونه دي کنه، او د انګلیسي ژبه باندې لوستونکي هم ډېر دي، خو موږ هغه اصلي ځای چې ورته اړتیا لرو هغه موږ خپله د وطن ژبې دي، په هغه به څه وخت دا کتاب د خلکو په لاس رسي؟
او بالکل، اصلي هدف هم همدغه دی چې باید افغانانو ته ورسي. نو بیا زه خپل هم دلته چې کله رالم نو ما دا اول دا پریکړه وکړه چې په انګلیسي ژبه ولیکم چې ټول ډیر خلک خبر شي، او دویم دا چې پښتو او فارسی هم پلان شته، او وس زما پلان دا دی چې دغه کتاب کوم پبلشر چې دی چا چې چاپ کړی دغه سره زه خبرې وکم، کاپی رائټس ته واخلم، او هغه نه پس دا پښتو او دری ژبه باندې هم پکار شروع کوم.
تاسو ډیر بلل ته غواړم.
مننه، خیر اوسه.
خیر
نه، تاسو نه مننه،
شکر. درنو لیدونکو دا ودی دیونه خبرونه، هله زه خبرونه موضوع مو کوکه سی وی تر سوسی بیا هم یوی بلې خبرونه سره ستاسو خدمت ته حاضرېږم. تاسو ټول په لوی او بکون کې خدای سپارم.